السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 5:30 بجې شوې. ولله سمرو جام په خیر. د ازادي رادیو د نیم ساعت سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه امید زهیر مل حرکت کوم. لمړی لند خبرونه. د افغانستان لپاره د روپای ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي د ملګرو ملتونو په اړوند ادارو کې د ښځو په کار د طالبانو بندیز افغانستان ته د بشري مرستو او د شاوخوا 28 میلیون اړو افغانانو یوې لویې برخې ته د اساسي خدماتو د رسولو چارې له ګواښ سره مخامخ کولی شي. ښاغلی نیکلاسن پرون پر ټویټر په یو بیان کې په دې اړه څرګندونې کړې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د سهشنبې په ورځ وویل د طالبانو چارواکو دوی ته خبر ورکړی چې د دې سازمان په دفترونو کې د هېڅ میرمنې لپاره د کار اجازه نشته. بلخوا د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون د دې ټولنې د غړو هیوادونو په استازوالۍ د طالبانو له حکومته وغوښتل چې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو په کار بندیز لرې کړي. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې اورئ. د پاکستان د سینا ایالت له زندانونو نور 208 تنه بندیان خوشي او افغانستان ته لیږدول شوي دي. په کراچۍ کې د افغان بندیانو رضاکاره مدافع وکیله منیزه کاکړ وایي دا کسان د محکمې له حکم وروسته خوشي شوي دي.
د بندیانو خپل د قید مدا پوره کړله. د دې نفس دوی ولګل شو. د دوی کیسونه په عدالت کې چلیدلی او د عدالت لخوا دوی ته یوه مخصوصه سزا اورېدل شوې. د هغه نفس دوی واپس افغانستان ته ولګول شو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم بیګا په یو بیان کې ویلي چې 208 تنه افغان بندیان د پاکستان د سین ایالت له زندانونو خوشي شوي او د دوی په لګښت په هیواد ته ستانه شوي دي. هاخوا مونیزه کاکړ وایي اوس هم د سین په بیلابیلو زندانونو کې تر سلو پورې افغان وګړي بندیان دي. د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله او یا هم په نورو هیوادونو کې د پناه اخیستلو لپاره پاکستان ته ولاړل چې د راپورونو له مخې له دې ډلې سلګونه کسان پاکستانی ځواکونو نیولي او زندانونو ته اچولي دي. د دې بندیانو دقیق شمیر معلوم نه دی. د افغانستان په ګډون د 11 هیوادونو له 20 کلونو کشرو لوبډلو په تهران کې د آسیا پیسیفیک د نه اوریدونکو یا کڼو لوبغاړو په ټورنمنټ کې ګډون ته چمتووالی ښودلی. د ایران د تسنیم خبری اژانس د راپور پر بنسټ د افغانستان، چین، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، عراق، مالیزیا، جاپان، کویت او ایران کڼو لوبغاړي به په دې ټورنمنټ کې ګډون وکړي. سمره چې دا ټورنمنټ بعد روان میلادي کال د مې د لومړۍ او 9 منټې ترمنځ د ایران په پلازمینه تهران کې وشي. پاکستانی پوځ وایي د بلوڅ سپیدتون پالو یو مشر ګلزار امامي چې په شنبی مشهور وو د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې نیولی دی. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې دا خبرداری ورکړې. خدای نه دی ویلي چې دا عملیات څه وخت او په کوم ځای کې شوې دي. په بیان کې راغلي دي چې ګلزار امام د بلوڅانو د ملي پوځ په نوم د یوې غیر قانوني وسوالې ډلې مؤسس دی. بیان زیاتوي چې هند او افغانستان ته د نوموړي څو سفرونه ثبت شوي دي او د ځینو هیوادونو له استخباراتو سره د هغه د مشکوکو اړیکو په اړه هم څېړنې روانې دي. د بلوڅ بلتون پالو ډلو تر اوسه د پاکستان پوز دی دا او پاره خبرګون نه دی خودله. خود 2022 کال پر نومبر کې د بلوڅ د ملت پال پوز پونون دلی رسنیو ته یو بیان واسو چې پکې ویلی وو ګلزار امام له تریتم کې دوه وروسته د پاکستان د پوز استخبارات ادارې ISI په بند کړي. او د روسي د امنیتي خدماتو فدرال ادارې FSB پر یو بیان نیول شوی امریکایي خبريال رسمن د جاسوسي تور لګولای دی. په مسکو کې د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې خبريال ایوان ګریشکوویچ د مارچ په 13 نیټه په کارتن بورکار کې نیول شوی و. انټرفاکس او تاس خبري اژانسونو د قانون د تنفیذ د ځواکونو د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې دې خبريال پر د لګیدلي تور نه رد کړی او ویلي دي چې د یوازې د یو خبريال په توګه کار کاوه. د روسي د امنیتي خدماتو ادارې دا کوي چې ګریشکوویچ د متحده ایالاتو له ات سره سم کار کړی دی. نن شنبه ده، د ورینو لسمه او د اپریل 8 نیټه. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو ادارو د ښځو د کار بندیز د بندو پایلو په اړه خبرداری ورکړی دی. خو د طالبانو دا بندیز څومره عملي او څومره دوام کولی شي؟
کله چې د یو سړي څخه په سیاست کې یا سیاسي استفاده ترې کړې کېږي نو چون سیاست هر وخت قابل د تغییر وي او د شرایطو او د ګټو سره تغییر مومي نو زه فکر کوم چې دغه پرېکړې به هم د شرایطو سره به هم تغییر وکړي.
د کونړ په مرکز اسد آباد کې خلک لیوي بل ستونزې سر ټکوي. او د پاکستان پوز په پام کې لري چې د ټول هیواد په کچا د افراطي وسوالو پر ضد پوځي عملیات وکړي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ستړي مشي. د اروپایي ټولنې جګپوري ډیپلوماټ جوزف بورل ویلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د خصوصو په کار د بندیز پورې دوی ټکان خوړلې. خغلی بورل له طالب مشان غوښتي چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خصوصو کار ته اجازه ورکړي. لدې مخکې د امریکا په ګډون نورو لویدیځو چارواکو هم له طالبانو همدا غوښتنه کړې ده. بورل دا خبرداري هم ورکړه چې که طالبان د اروپایي ټولنې مرستو ته د دوی له اصولو سره سمه اجازه ورنکړي نو ښایي دا ټولنه پر خپلو مرستو بیا غور وکړي.
د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر جوزف بورل هم پرون د نورو حکومتونو او نړیوالو مؤسسو له ژغ سره خپل ژغ خبر کړ او د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز لري کړي. په یو بیان کې چې پرون د اروپایي شورا د عامه اړیکو څانګې خپور کړ، ښاغلی بورل د اروپایي ټولنې د وویشتو غړو هیوادونو په استازولۍ ویلي چې د دې قبله سخت ټکان خوړلی دی. هغه زیاتوي چې د طالبانو دا بندیز به د افغانستان د وګړو له پراخو پرګنو سره بشري مرستې زیانمنې کړي. د طالبانو د دې بندیز په غبرګون کې د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت په ګډون د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې طالبان باید د ښځو په نشه کول ودروي. له طالبانو یې وغوښتل چې خپله پرېکړه ژر بیرته واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په همدې ورځ غبرګون وشو او افغانستان ته د بشري مرستو پر رسولو کې د ښځو ګډون مهم وباله. د دې وزارت مرستیال ویان ویدانت پاتل د پنځشنبې پر ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې یوازې ښځې د افغانستان ځینو ډیرو زیانګالو خلکو ته مرستې رسولی سي. همدارز د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینی محمد په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست او نورو چارواکو هم له طالبانو غوښتي چې خپله پرېکړه بدله کړي. طالبانو د دې انتقادونو په اړه د غبرګون لپاره د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. طالبانو د تیر کال په دسمبر میاشت کې د کورنیو او نړیوالو غیر حکومتي ټولنو د ښځینه کارکوونکو دندې تر بلې خبرتیا پورې وځنډولې. دا اعلان د نړیوالې ټولنې له سختو انتقادونو سره مخامخ شو، خو له دې څو ورځو وروسته طالبانو وویل چې په دې بندیز کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو کارکوونکي، بهرني کارکوونکي او ښځینه روغتیا پالانې نه دي شاملې. طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان لبیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې یو لړ تبعیضي اقدامات پیل کړل. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې د افغانستان د شاوخوا 28 میلیون وګړو ژوند په نړیوالو مرستو پورې تړلی دی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر په خپل بیګاني بیان کې د خبرداري هم ورکړې چې که طالبان د اروپایي ټولنې بشري مرستو ته د دې ټولنې له اصولو سره سم اجازه ورنکړي نو شاید دوی د افغانستان لپاره پر خپلو پلانونو بیا غور وکړي.
اوریدل مو چې د اروپایي ټولنې جګپوري ډیپلوماټ جوزف بورل له طالب مشرانو وغوښتل چې د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې د ښځو کار ته اجازه ورکړي. له دې مخکې د امریکا په ګډون نورو لویدیځو چارواکو هم له طالبانو همدا غوښتنه کړې ده. احمد تکل، د لویدیځو چارواکو د دې څرګندونو په اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر له یو پخواني کارکوونکي یما هیله من سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلي دي چې آیا د طالبانو دا پرېکړه به موقتي وي که دایمي.
زما په نظر طالبانو د ښځو او د ښځو په اړوند د بندیزونو څخه په خپل کورنۍ او بهرني سیاست کې د یو وسیلې کار اخیستی دی، او دغه که د ښوونځیو تړل دي او که د پوهنتونونو تړل دي او نن په موسساتو کې او په ملګرو ملتونو کې پر کار بندیز دی، ټول سیاسي اړخ لري. نو کله چې د یو وسیلې څخه په سیاست کې یا سیاسي استفاده ترې کړې کېږي، نو چون سیاست هر وخت قابل د تغییر وي او د شرایطو او د ګټو سره تغییر مومي، نو زه فکر کوم چې دغه پرېکړې به هم د شرایطو سره په پام کې نیولو سره دا به هم تغییر وکړي. نو زما په نظر دا یو موقتي پرېکړه به وي.
تاسو خو په ملګرو ملتونو کې کار کړئ، خلکو ته د بشری مرستو پر رسولو کې د ملګرو ملتونو په بیلابیلو ادارو په دفترونو کې د ښځو کار څومره مهم دی او هغه ونډه څومره حیاتي ده؟
د ملګرو ملتونو په دفتر کې د ښځینه کارمندانو کار دوه اړخه لري. یو دا چې د خپل د ملل متحد د پالیسیو په اساس باندې د یو دفتر یا پروژې یا برنامې هغه بالانس توازن باید وساتل شي چې د نارینه او د ښځینه کارمندانو په منځ کې ده، او دوهم ضرورت په اساس دغه پوستونه یا د خزینه کارکون کی نیول کیږي چې هغه مستقیما د مستفیدانو سره په تماس کې مثلا کچیر د خیریه موسساتو یا د موسساتو خدمتونو ته موږ تاسو وګورو دا د ډیری په صحی بخش کې په فعالیت بوختې دي او صحی بخش کې دوی د ماشوم سره د ماشوم د مور سره یا د میرمن سره په تماس کې چې دا خدمتونه ورته وړاندې کوي او په کلیو بانډو کې دوی سره په تماس کې نو دوی په تناسب باندې د خبر په نظر کې نیولو سره خزینه چارواکي موجودیت ډیر اړین دی د نور کارونو په ترڅ کې تر څو وکړي چې دا خدمات په ښه شکل سره وړاندې کړي.
هلمن صاحب، ملګرو ملتونو تر اوسه له دغو ټولو ستونزو سره سره په تیر څه باندې یو نیم کال کې په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکړی، داسې کوم خطر تاسو وینئ چې ملګري ملتونه دي مثلا ګرسره خپل ټول دفترونه په افغانستان کې بند کړي؟
ملګر ملتونه به خپل فعالیت په افغانستان کې په کلي ډول سره هیڅکله بند نه کړي. که چیرې موږ د پخوا دورې ته فکر وکړو، د طالبانو پخوا دوره شرایط په مراتبو ډیر خراب وو، ولې ملګر ملتونه خپل حضور او فعالیت په افغانستان کې ساتلی وو. نو که چیرې دوی هم ملګر ملتونه یا نور خارجي موسسات په دا رقم شرایطو سره په افغانستان کې د دوی کاري محیط ورباندې ډیر ضیق شي، نو زه فکر کوم چې دوی به خپل دفترونه ګاونډي هیوادونو ته لکه د تیر په څیر د ملل متحد او د ملګرو ملتونو دفترونه به اسلام آباد ته منتقل شي او د هغې ځای څخه به بیا همکاران او د دوی کارکوونکي افغانستان کې کارونه په مخ بیایي، چې د هغې اغیز او د عملیاتي لحاظه به ډېرې ستونزې او ډېر مشکلات به وي او مؤثریت به هم ډېر کم وي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یو پخوانی کارکونکی یا ماهیله مندو چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خوځو د کار د بندیز د پایلو په اړه احمد تکل سره مرکه کړې وه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کونړ په مرکز اسداباد کې خلک وايي پاک او بنل لري او د چاري لستونزو سره مخ کړي. د دوی په خبره له پخوا چې کومې شولې څاګانې وستل شوې وي، اوسې د ډیرو اوبو وچې شوې دي او دوی د څاک لپاره پاک او بنل لري. سیمه کې خلک وايي لویان او ماشومان یا د اوبو راوړلو لپاره په ساعتونو مزل کوي او یا هم په هغه څاګانو پسې ګرځي چې اوبه ولري. جزئیات یې په دې راپور کې.
د کونړ مرکز اسداباد چې د دوو سیندونو ترڅنګ پروت دی، له تیرې څه مودې په څاګانو کې اوبه کمې شوي او یا هم وچې شوي چې ځایي اوسیدونکي ستونزو سره مخ کړي دي. د خلکو په وینا چې په تیر حکومت کې ګڼې څاګانې وویستل شوې خو د سم کار نه کولو او د اوبو کچې ټیټېدو له امله اوس ډېرې لکاره لوی دلی دی. د اسداباد یو تن اوسیدونکی زاهد الله
دلته په دې ساحه کې دغه کور کې یو کوي دی، دې کور کې کوي او اناغه کور کې کوي دی، اغلته کوي دی، اغلته کوي دی، ټول کویان چې دی دا وچ پراته دي.
زئی اوسیدونکی به اوس اړشوي چې یا په پیسو اوبه واخلي او یا هم لری زینو څخه څخاکو براوړي. خان محمد او مولوی محمد ناصر
اوسیدغه ټاپ کې دی بچو راوړي دي دو کورن کور کې د اوبو بيخي مشکل وو دي بور والا دلته قرباني کوي دغه څو ټاپ کې وړو لړ کوي ودان له د اوبو ډېر سخت زیات مشکل دي.
تاسو د مازیګر ساحه وینئ چې د ساحه لګډې را ګرمه ده، چړې دې ګډې دي چې د ماشومان زنانه د سپینګري خلک تاسو وینئ چې په سرونو باندې او په دې ټرالو کې د اوبو د لر لر ساحه نه راوړي.
ځایی اوسیدونکي له اوسنیو چارواکو او خیریه مؤسسو غواړي چې ورته یاد ستونزه هواره کړي. په کونړ کې بیا طالب چارواکي وایي بیلابیلو مرستندوی ادارو ورته ډاډ ورکړی چې په نږدې وخت کې به د اسداباد اوسیدونکو ته د څښلو پاکو اوبو چمتو کولو باندې عملی کار پیل کړي. په یاد ولایت کې د کلیو پراختیا او بیا رغونې رئیس شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل
سرچو موسسه موږ ته ډاډ او اطمینان راکړی دی چې موږ به د مرکز چې څومره کلی دي څومره علاقه ده او څومره بازار دی دې کې به انشاءالله موږ داسې به پروژه تکمیلوو چې د غونډ خار او علاقې ته به اوبه ورکوي. نور زموږ چې بوسه په توان کې څومره د خپلو خاریانو دپاره د افغانانو ورونو لپاره او دا زمونږ مظلوم ملت لپاره مونږ خپل سرحندنې کوو.
د کونړ په مرکز اسداباد کې په داسې حال کې خلک د ځمکې لاندې اوبو سطحې ټیټېدو او د څاګانو له وچېدو شکایت کوي چې په دې وروستیو کې د اقلیم بدلېدو او وچکالیو سره د هیواد په ګڼو ولایتونو کې دغه ستونزه زیاته شوې ده. کارپوهان وایي د یادې ستونزې دایمي هواري لپاره خلکو او حکومت ته پکار دي چې سیلابي او باراني اوبو ته ډنډونه یا چک بندونه جوړ کړي څو یادې اوبه ځمکه جذب کړي او ورسره د ځمکې لاندې اوبو زیرمې بیرته زیاتې شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان پوځ وایي په پام کې لري چې د ټول هیواد په کچه د افراطي وسلوالو پر ضد پوځي عملیات وکړي. پاکستاني امنیتي چارواکو پرون دا خبر ورکړ او وی ویل چې په دې عملیاتو کې به د افراطي اسلام پارلو جرړې وباسي. هاخوا څارونکي وایي حکومت غواړي د عملیاتو په پلمه ایالتي انتخابات چې اپوزیسیون یې غوښتنه کوي وځنډوي. تفصیلي د احمد تکل په راپور کې.
پاکستان چې د خپلو پورونو له کبله د دیوالیه کېدو له خطر سره مخامخ دی په پام کې لري د ټول هیواد په کچه د افراطي اسلام پالو ډلو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي. د پاکستان امنیتي کمیټې پرون دا اعلان وکړ. د کمیټې په یو بیان کې ویلي دي چې پرون یې د صدر اعظم شهباز شریف او د پوځ د مشرتابه په ګډون غونډه وکړه. په بیان کې راغلی دی چې په غونډه کې یوې کمیټې ته دنده وسپارل شوه چې د دې عملیاتو د څرنګوالي په اړه خپلې سپارښتنې په دوو اونیو کې دننه د پوځ مشرتابه ته وسپاري. د پاکستان پوځ د افراطي وسلوالو او له هغې ډلې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي پر ضد وروستي عملیات په 2014 کال کې ترسره کړي وو چې نتیجه یې 2 میلیارد ډالر لګښت او له 1 میلیون د زیاتو خلکو بې ځایه کېدل وو. د امنیتي کمیټې د بیان له مخې په بیګانۍ غونډه کې موافقه وشوه چې دا عملیات به پراخ وي او په نتیجه کې به یې دا هیواد د تروریزم له شره خلاص شي. د 260 میلیون وګړو لرونکی پاکستان په وروستیو 3 میاشتو کې د وسلوالو ډلو له زیاتېدونکو حملو سره مخامخ دی. دا حملې په خاص ډول وروسته له هغه ډېرې زیاتې شوې چې د حکومت او پاکستاني طالبانو د تحریک ترمنځ اوربند مات شو. سکال دې ډلې او ورسره تړلو نورو وسلوالو خپلو حملو ته زور ورکړ چې یو مثال یې په پېښور کې د پولیسو پر یو مرکز خونړۍ حمله وه. د برید لسلو زیات کسان چې ډیری پولیس افسرانو ووژل. ښاغلی شریف دا غونډه یوه ورځ وروسته له هغه راوبلله چې د او متحدانو یې د سترې محکمې د هغو حکم په اړه چې باید په راروانه میاشت کې ایالتي انتخابات ترسره شي په پارلمان کې دننه رایې واخیستې او دا حکم یې رد کړ. د څارونکو په باور د ښاغلی شریف حکومت غواړي د پوځي عملیاتو په پلمه ایالتي انتخابات چې د اپوزیسیون مشر عمران خان یې غوښتنه کوي وځنډوي. پاکستان د خپلو اقتصادي ستونزو د حل لپاره د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF څخه د نور پور غوښتنه هم کړې. خو په داسې حال کې چې د واکمن حکومت او د اپوزیسیون د مشر پخواني صدر اعظم عمران خان ترمنځ سیاسي لانجه روانه ده، IMF له تیری نومبر میاشتې راهیسې د پاکستان غوښتنه ځنډولې.
له خبرونو ور آخوا
په لویدیځ او ځینې نورو هیوادونو کې بیلابیلو خبرېدونکو ورځپاڼو هم د افغانستان په اړه بیلابیل مهم مطالب خپاره کړي دي چې د ځینو لنډیز یې اورو.
د امریکایي ورځپاڼو ترڅنګ د بریتانیا او کاناډا ورځپاڼو هم له افغانستان د 2020 په اګست کې د امریکایي پوځیانو د بې بندوبسته وتلو په اړه کانګرس ته د امریکا د اوسني ولسمشر پر توضیحاتو لیکنې خپرې کړې دي. د بریتانیا میل ورځپاڼې ښلي چې ولسمشر جو بایډن ټوله پړه پر پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ اچولې ده. د امریکا ولسمشر جو بایډن د کابل د هوایي ډګر د پیشي په اړه د تحقیقاتو امر کړی وو او ویلي وو چې په دې څېړنې کې باید څرګند شي چې څه شی سبب شو چې دا پیشه رامنځته شي. سپین ماڼۍ د پنجشنبې په ورځ له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو او د امریکا د اوږدې جګړې د پای ته رسولو په اړه دولس مخیز راپور خپور کړ. په دغه راپور کې د خپلو اقداماتو په اړه د ولسمشر بایدن مسؤلیت ته لږ اشاره شوې ده. د امریکا حکومت وایي له افغانستانه د ځواکونو له ایستلو وروسته ارزونی چې د پنجشنبې په ورځ کانګرس ته وسپارل شوې خورا محرمانه دي او د خلکو د لیدو لپاره به خبرې نشي. د سپین ماڼۍ د معلوماتو پر اساس په دې ارزونه کې ویل شوي چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه ولسمشر بایدن ډیر انتخاب نه درلود، مګر دا چې د پخواني ولسمشر له پریکړې سره سم اقدام وکوي. خو واشنگټن ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د سپینې ماڼۍ راپور د کانګرس د جمهوري پالو غړیو له قهرجن عکس العمل سره مخامخ شو. جمهوري پالو غړیو د تحقیقاتو لپاره د ولسمشر جو بایدن پر حکومت فشار راوست چې له افغانستانه د بې بندوبست وتلو په اړه دوی ته راپور وړاندې کړي. د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې جمهوري پال رئیس مایکل مکال پر حکومت توندې نیوکې وکړې. وی ویل چې د ځواکونو د ایستلو امر بایدن کړی و او مسؤلیت د ته ورلغاړی دی. مکال چې د ځواکونو د ایستلو په مهال د ګډوډیو په اړه د جمهوري پالو له لوري د پیل شویو څېړنو څارنه کوي، وایي چې پر بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو د ده پرله پسې تورونو او د هغو د احضارولو خبرداري سبب شول چې بالاخره حکومت کانګرس ته سند یا راپور ولیږي. په سند کې منل شوی چې حکومت له افغانستانه د ځواکونو له ایستلو یو لړ درسونه زده کړي دي. له افغانستانه د ځواکونو ایستلو د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسېده، خو په نتیجه کې طالبان یو وار بیا وخت ورسېدل.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم ژوندې اوریدل شي. زموږ دوار شبو یعنی پښتو او دری ژبه خبرونه هلته د سلیروي ساعتو لپاره په ژوندۍ بڼه خپرېږي او تاسو کولی شئ هغه هلته واورئ. تر خو ځینې نور مهم مطالب هم شته، د ویډیوګانې مو هم شته، ځینې خبرونې هم هلته شته چې کولی شئ وایې ګورئ. تر خو زموږ ډېری خبرونې اوس په ټولنیزو رسنیو هم آنلاین دي، زموږ پر یوټیوب چینل سربیره په انسټاګرام او فیسبوک پاڼې باندې خبرونې لایف کیږي. کولی شئ په ځانګړي ډول د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجلې هلته ژوندۍ بڼه او ویډیوي شکل باندې شته، زموږ پر ویب پاڼو په فیسبوک پاڼې ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او څارلی شئ. نور مهم موضوعات هم شته چې کولی شئ پرې رسنۍ سره تاسو زموږ ویب پاڼې سره ونښلئ. که ویب پاڼه در سره بندی او نخلاصي ګلته فلټر شکن هم لارښوونه شته، کولی شئ انسټال کړئ او ستونزه مو حل کړئ. اور سره په دغه افغانستان کې د ځمکې لاندې اوبو د کچې لټټوالي سره زرګونه کاریزونه وچ شوې دي. کاریزونه په افغانستان کې اوږده تاریخي مخینه لري چې د دې هیواد شاوخوا 15% کاریز ځمکې خړوبوله. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت او چاپیریالي پوهان د کاریزونو د وچېدو موضوع یو لوی ستونزه بولي، خوای د دې سرچینو د بیا رغولو او هلته پکې د اوبو پیدا کولو امکانات شته. د بو پاړه د ازادي رادیو د ځانګړو راپورونو په لړ کې مدازل کاریزونو او د هغوی ارزښت او اوسنی وضعیت ته کتنه کړې. اسدالله لودین پرې دا راپور چمتو کړی دی.
درودات ولسوالۍ کې دا دوه کاله درې کاله کېږي چې یو عمومي وچکالي غوندې ده چې هغه سي بارانونه.
عبیدالله د ننګرهار د رودات ولسوالۍ یو بزګر دی چې خپل ځمکه اوس د کاریزونو پر ځای د بل بزګر په ژور کوهي اوبه کوي. دای وایي په خوای ځمکه په کال کې درې فصله حاصلات ورکول، خو په خبره یې اوس په ډیر زیار او لګښت اله یو فصل اخلي.
خو هغه څه چې باندې ورختنه یو واوري کنه کال آبادی کولونه نو به تاسو کې کاری ځنه یو روان یو همدار کوم سیا د غرو او د واورو په شي يم ځکه چې په دې هغه وخت کې فصله درې فصله څنګه سړی اوستري
او اوس څنګه درې فصله اخیستلای شي په کال کې.
اوس خو درې فصله شي د دوه فصله یو فصل د دې زمکې شته چې هغه په دوه ونه رسیږي په یو فصل یې دوکي.
روداته ولسوالۍ کې پخوا شل کاریزونه بهیدل چې د عبیدالله او نورو بزګرو ځمکې خړوبولې، خو اوس نږدې ټول د وچکالۍ او د سیلونو د خړو او شګو له کبله بند او یا وچ شوي دي. عبیدالله وایي لږ څه بډایا بزګرو ځان ته ژور کوهي ایستلي او ځمکې پرې خړوبوي، خو په خبره یې دی او ځینې نور بیا په پیسو خپلو ځمکو ته اوبه اخلي.
مواشر ولسوالۍ کې بزر در ته چارته کاریزونه دي، یعنی یو هم نه دی سم ګرد وچ دي
نور احمد بیا د هلمند واشیر ولسوالۍ یو بزګر دی. دی وایي د کاریزونو د وچوالي له کبله یې لس جره بزمکه شاړه پرته ده. نور احمد وایي د خپل ځمکه همداسې خاره پریښي او د هغو کسانو بزګري یې پیل کړې چې برمې یا ژور کوهیانې کیندلي.
نو زمون ځکه خو پاتې دي موږ داسې یو چا بزګري کوو چې هغه مثال شمسانی ولري یا یو بل داسې یو شی ولري چې هغه برمو یا هغه خلک هغه چې یو څه سرمادار دغه بزګري کوو خو هغه بزګري کوم څه شی سوي ته نه پاتېږي. د بزګر به زه تقریبا د لاس جیرې پته داسې تن څه ځمکه لرم خو د وچکالۍ له امله شاره پرته ده چې بارانونه وشی نهشته وچکالۍ ده همداسې پرته ده نو بس اوبه نهشته چې وکړو ګزاره کوو.
نور احمد وایي واشیر کې هم د دوی له سیمې نیولې د نوزاد ولسوالۍ تر بنده پورې په خوا شاوخوا څلوېښت کاریزونه بهېدل خو اوس یې ډېر وچ دي. نوموړی وایي په خوا یې پر ځمکه کوکنار کرله او د بزګرۍ عاید یې ښه و خو پر دغه بوټي د طالبانو له بندیز وروسته یې غنمو او نورو کرنیزو حاصلاتو ته مخه کړې چې وایي سم عاید نه لري. د افغانستان د کلیو د رغونې او پراختیا وزارت د معلوماتو له مخې د افغانستان په 19 ولایتونو کې 9300 کاریزونه شته. دوی دغه معلومات د اف ای او د هغې سروې پر اساس ورکړي چې 2004 کال کې یې کړې ده. هغه مهال په سروې کې ویل شوي و چې د څه باندې 9000 کاریزونو له ډلې نږدې 3500 یې بیخي له منځه تللي دي. د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت که څه هم نه وایي چې دا مهال څه شمېر کاریزونه فعال دي خو ویاندې اختر محمد نصرت د ارقامو له ورکړې پرته ازادي راډیو ته وویل ګڼ شمېر کاریزونه د ځمکې لاندې اوبو د کموالي له کبله وچ شوي دي.
د کاریزونو د اوبو سرچینه هم هغه د ځمکې لاندې اوبه دي او د ځمکې لاندې اوبو د سطحې په کېناستلو سره ګڼ شمېر کاریزونه وچ شوي او یا هم د وچېدو له ګواښ سره مخ دي. هر کاریز د پختي چینلونو او عمودي څاګانو یو ګډ جوړښت دی چې د بشري ځواک پر مټ ودانېږي.
شاوخوا دوه کاله وړاندې د تیر جمهوري نظام پر مهال د ولسمشر اقتصادي سلاکار عبدالحمید هرمندي ویلي وو افغانستان کې د شته کاریزونو له ډلې 4000 وچ شوي دي. کاریزونه تر ډیره د غره په لمنو کې د انسانانو لخوا جوړ شوي چې د ځمکې لاندې اوبه په کم میلان سره له کومې وسیلې پرته راباسي. په افغانستان کې د کاریز له اوبو نه د ځمکې د خړوبولو، لمبلو او نورو اړتیاو لپاره کار اخیستل کیږي. د اوبو متخصص عاصم مایار وایي په افغانستان کې د ژورو کوهیانو ډیرېدو او په ټوله کې د ځمکې لاندې اوبو کمیدو کاریزونه وچ کړي دي.
کاریز ارزښت په دې کې دی چې د ځمکې لاندې اوبه په خپله راوباسي او همدغه یې ډېر مؤثریت دی په اغېزمنه توګه باندې او دا ډېر تلپاتې والی هم خوا درلود چې اوس البته د ځینو سولري بارمو او نورو چارو دا اغېزمن کړي دي. د ځمکې لاندې اوبه چې کله لږ شوي نو هغه بیا کاریزونه مستقیمه ډول اغېزمنوي او د دې لامل کېږي چې کاریزونه ډېر وچ شي.
ښاغلی مایار او د اوبو د مدیریت نور متخصصان وایي که د افغانستان کاریزونه ورغول شي او پاک شي امکان شته چې ډیرو کې یې بیرته اوبه پیدا شي. عاصم مایار وایي د کاریزونو پر بیا رغونې سربیره اړتیا ده چې د ځمکې لاندې اوبو د جذب کچه لوړه شي. دا چې دا څنګه امکان لري نوموړی یې په اړه وایي
یوې د ډنډونو جوړول دي تر څو د باران د اوبو زیرمه کول، بلې ځمکې چاسپ ته لارې چارې موندل دي. ښه وسیله یې دا وچ شوي کویان دي چې دغه باید له غټو شګو ډبرو ډک شي تر څو څوک پکې ونه لویږي او بیا د باران اوبه ورسیخې شي او هغه په اسانۍ سره هلته هغه جذبېږي.
د اوبو د ډنډونو یا مصنوعي جهیلونو جوړول په نورو هیوادونو کې هم د باران اوبو د زیرمه کولو لپاره اغیزمن ثابت شوي دي. په افغانستان کې هم تیرو څو کلونو کې د باران اوبو د ساتنې لپاره واړه بندونه یا چکډمونه جوړ شوي خو اړتیا ته په کتو یې شمېر په نشت حساب دی. د روداتو ولسوالۍ بزګر عبیدالله هم وایي په شاوخوا سیمو کې د باران او واورو اوبه دومره ډېرې وي چې که زیرمه شي کاریزونه به فعاله او ځمکې به یې خړوب شي.
دغه ولسوالۍ ته چې د غرونو غاړو کې اوبه ذخیره شي نو دلته د اوبو سطحه ورسره جګېږي او یوازې د اوبو سطحه نه شي د خاوشه
د چارو پوهان وایي که د افغانستان اوسنی حکومت او ولس په ګډه د اوبو د مهارولو لپاره لاس په کار نشي راتلونکو څو کلونو کې به د اوبو د کمښت ستونزه نوره هم جدي شي. دوی وایي افغانستان د ځمکې مخ اوبو پراخه سرچینې لري چې د ناسم مدیریت له کبله یې ډېره برخه له هېواده وځي او ګټه نه ترې اخیستل کیږي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اتې زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
له اوریدونکو ته
مونږ خپله ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق د بل حقوق د
ګاونډي په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکښ